د کو وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. دوستانو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې مو د سر موضوع دا ده چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د افغانستان سره د دې دواړو هیوادونو د ملاتړ او مرستې پر دوام ټینګار کړي. نور ریپورتونه ملرو خو پیل خبرونه کو. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د انتخاباتي کمیسیونونو له ټولو کاندید کمشترانو سره یې مرکې بشپړې کړې او مهم معیارونه په پام کې نیول شوي دي. جرمني څخه باندې 12,000 افغان پناه غوښتونکي بیرته خپل هیواد ته استوي او په بهرنیو هیوادونو کې اوري چې د امریکا د کانګرس استازو یو داسې سند تصویب کړی چې پر بنسټ یې پر ایران د الوتکو خرڅلاو منع شوی دی. بشپړ خبرونه واوري. افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د انتخاباتي کمیسیونونو له ټولو کاندید کمشنرانو سره مرکې بشپړې شوي او مهم معیارونه په پام کې نیول شوي. د ارګمانۍ د یو بیان لمخې ښاغلي غنی د خبرې پرون شپه له یو شمیرو سیاسي څیرو او مشرانو سره په لیدنه کې کړي. د دې لیدنې هدف د انتخاباتي کمیسیونونو له کاندید کمشنرانو سره د مرکو د بشپړېدو په اړه سلا مشورې ښودل شوي. ولسمشر زیاته کړې چې د انتخاباتو په نوي قانون کې د لومړي ځل لپاره تخلف جرم ګڼل شوی او دا مسله کولای شي په ټاکنو کې د سرغړاوي مخه ونیسي. ارګمانۍ په دغه بیان کې زیاته کړې چې اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله هم ډاډ ورکړ چې د غوراوي کمیټي په کار کې هیڅ مداخله نه کیږي او که سیاستوال یو لیدلوری ولري راتلونکي ټاکنې به هم ښه ترسره شي. جرمنی څخه باندې 12,000 افغان پناه غوښتونکي بیرته خپل هیواد ته استوي. دا خبره د جرمنی حکومت کړې او په جرمنی کې د افغانستان سفارت هم تاییدوي. په جرمنی کې افغان سفیر حمید صدیق ازادي رادیو ته ویل د پناه غوښتونکو هغه کسان دي چې غوښتن لیکونه تر بشپړې سیړنې وروسته رد شوي دي او د یو تفاهم لمخې بیرته خپل هیواد ته استول کیږي.
مسائل امنیتی 100%
نیست. د وتر اوسه د امنیتي مسلو په اړه سل په سلو کې کوم خبره نه ده شوې. دا حد پن په پام کې نیول کیږي. موږ کوم معلومات نه لرو چې په کوم تاریخ څومره پناه غوښتونکي لیږل کیږي. 200,000 افغان پناه غوښتونکو تر همدې سپتمبر پورې ځانونه جرمني ته رسولي شي. د جرمني حکومت د وروستۍ پریکړې په اساس به اوس وخت له دې ډلې څخه 15% خپل هیواد ته بیرته واستول شي. عراقی چارواکي وایي بغداد ته نږدې یو ځانوژونکي حملې چې د واده په مراسمو وشول اکثر لږ 14 کسان وشل. دا حمله د بغداد په لویدیځ کې د انبار په ولایت کې د یو موټر په واسطه شوې ده. چارواکي وایي چې باندې دیرش تنه په دې موټری بمی حمله کې ټپیان شوي هم دي. دا په عراق کې په روانه اونۍ کې درېمه انتحاري حمله ده. د وسنی حملې مسولیت قسم چا نه دی منلی خو د وروستیو ډیرو خونړیو حملو مسولیت داعش یا د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستی دی. پاکستان د ترهګرۍ ضد خدماتو اداره وایي د اسلامي دولت یا داعش ډلې 8 کسان نیولي چې له سوریې اداره کیدل. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې دا کسان په لاهور ښار کې نیول شوي او غوښتلی افغانستان یا سوریې ته ولاړ شي. اسوشیټډ پریس خبري اژانس ویلي چې له دې کسانو سره لیپټاپ، کمپیوټرونه، ګرځنده ټلیفونونه او جهادي لیکنې ترلاسه شوي. دا کسان په داسې حال کې نیول کیږي چې پاکستان ټینګار کړی چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش وسلوال په دغه هیواد کې کوم منظم حضور نه لري. روسي چارواکو ویلي د باراک اوباما په مشرۍ د امریکا حکومت غواړي چې د ډونالډ ټرمپ له بریا وروسته د روسیې او امریکا اړیکې خرابې کړي. د روسیې د ولسمشر د بهرني سیاست سلاکار یوري یوشاکوف پرون دا څرګندونې په مسکو کې کړي. هغه ویلي دي چې د اوباما اداره هڅه کوي څو د دواړو هیوادونو اړیکې تر دې اندازې تخریب شي چې راتلونکی ولسمشر له روسیې سره د ښو اړیکو په جوړولو کې زیاتې ستونزې ولري. یوشاکوف د منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ ټلیفوني خبرې ستایلې او هغه یې له ترهګرۍ سره د مبارزې په لار کې د دواړو هیوادونو د لیوالتیا په معنا بللي. امریکایي چارواکو د دغه لوړپوړو روسي چارواکو د څرګندونو په اړه تر اوسه کومه تبصره نه ده کړې. د امریکا د کانګرس استازو یو داسې سند تصویب کړی چې پر بنسټ پر ایران د الوتکو خرڅلاو منع کیدای شي. د دې سند هدف پر ایران د بوئنګ او ایربس په څیر د لویو شرکتونو لخوا د الوتکو د خرڅولو بندیدل دی چې د بارک اوباما ادارې تایید کړو. د امریکا د استازو مجلس چې جمهور غوښتونکو په کې اکثریت لري، د پنځشنبه پورس په 233 موافق او 115 مخالف رايو د سند تصویب کړ. د امریکا د کانګرس تازه هڅه ده چې غواړي د ایران او نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ لاسلیک شوې اتومي موافقه بیرته په شا کړي. د ایران او د نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ د شوې اتومي موافقې لمخې ایران خپل اتومي پروګرام پر دې هیواد د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په مقابل کې محدودوي. د ایران لخوا د الوتکو او د الوتکو د پرزو د اخیستلو په اړه په دې موافقه کې په صراحت یادونه شوې. د امریکا ولسمشر بارک اوباما دا موافقه د خپل ولسمشرۍ د دورې یوه مهمه بریا ګڼي، خو منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویلي چې له ایران سره پر دې موافقې بل له سره کتنه وکړي. په نیویارک د سپتمبر د میاشتې پر بومي چاودنو چې یو دیرش کسان یې ټپیان کړي و، تورن پرون په محکمه کې پر خپلې بېګناهۍ ټینګار وکړ. احمد خان رحیمی په نیویارک کې یوې محکمې ته حاضر شو او په هغه بومي چاودنو کې د لاس لرلو په اتو مواردو کې لاس لرل رد کړل چې ګمان کېږي نوموړي په منهاټن او نیوجرسي کې ځای پر ځای کړي وو. پر نوموړي په لګېدلو تورونو کې د ډله ییزې وژنې له وسلې کار اخیستل، د چاودېدونکو موادو ترلاسه کول او انتقال او په عامه ځایونو کې چاودنې شامل دي. د دې بومونو څخه یو منهاټن په چلسي سیمه کې وچاودېد چې په کې یو دیرش کسان سرسري ټپیان شول. پولیسو 15 نور بومونه په الیزابت سیمه کې چیرې چې رحیمي اوسېده او چلسي کې وموندل. پولیس وایي 23 کلن رحیمي په افغانستان کې زیږېدلی او د امریکا تابعیت لري. په یو لیک کې د القاعده د مشر اسامه بن لادن ستاینه کړې او په افغانستان او عراق کې د امریکا پر جګړه انتقادونه کړي. د امریکا د پولیسو په وینا رحیمي څو ځلې افغانستان ته سفرونه کړي او یو کال په پاکستان کې تیر کړي، چیرې چې واده هم کړی دی. د امریکا د فدرالي څېړنو اداره پر دې باور ده چې نوموړي په یوازې سر د دې چاودنو پلان جوړ کړی وو او له کومې افراطي ډلې سره اړیکې نه لري. دا خبرونه دوستانو خبرونه مله ازادۍ راډیو نه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونه او موضوعات لرو. د امریکا ولسمشر بارک اوباما وایي نړیواله ټولنه په افغانستان کې د سولې او ثبات دروستلو لپاره په خپلو ژمنو ولاړه ده. بارک اوباما دا خبرې پرون ماښام د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره په یوه ګډه خبري غونډه کې کړې. په دې موضوع به ریپورت ولرو. دا بام واوري چې د مخدره موادو پر ضد د مبارزې په هڅو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي هڅه کوي چې د قاچاقونکو په نیولو، د تولیدي فابریکو په لمنځوړلو، د دې موادو د قاچاق مخه ونیسي. دا موضوع هم په یو ریپورت کې لرو. دا بم واوري چې څه باندې 12,000 افغان پناه غوښتونکي له جرمني نه بیرته خپل هیواد ته استول کیږي. د چین لخوا د یو کمربند یوې لارې اقتصادي پروژې لوی هدف دا دی چې د چینړۍ په بې ساري ډول د سوداګرۍ لاړ خسره وتړي. دا کمربند د وچې او بوله لارې تیریږي، آسیا او اروپا سره نښلوي او همداسې افریقا ته غځیږي. په دې موضوع باندې د یو بحث مهم ټکی دراوړو. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان په پاکستان کې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د خو اړیکو په رامنځته کېدو ټینګار کړی. له پاکستانه به پرې ریپورت ولرو. که وختو ځینې نور مسایل هم لرو. یو کلی زرغه ګونه ډراما او د ډرامې پر موضوع بحث هم له یاده مباسئ. دا ازادۍ راډیو دا امریکا ولسمشر بارک اوباما وویل نړیواله ټولنه په افغانستان کې د سولې او ثبات دروستلو لپاره په خپلو ژمنو ولاړه ده. بارک اوباما دا خبرې پرون ماښام د جرمني له صدر اعظم انګیلا مرکل سره په ګډه خبري غونډه کې کړې. اخوا د جرمني صدر اعظم په افغانستان کې د سیاسي ثبات رامنځته کېدو لپاره نړیواله ټولنې هڅې یادې کړې او ویلي چې دا هڅې به روانې وي. صفي الله ستانکزی په اړه ریپورت لري.
بارک اوباما چې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر په توګه بیلابیلو هیوادونو ته په وروستي سفر وتلی، په جرمني کې په خپلې پرونۍ غونډه کې افغانستان هم یاد کړ. هغه د جرمني په پایتخت برلین کې له صدر اعظم انګلا مرکل سره په غونډه کې وویل چې امریکا له جرمني او ناټو سره په ګډه د افغانستان د سولې او ثبات د راتلو لپاره هڅې کوي.
We also continue to stand united with Germany and our NATO.
دوی وايي موږ له جرمني او د ناتو له نورو متحدو غړیو سره لا هم خپل ژمنه ولاړ یو چې په افغانستان کې د سولې او ثبات دراوصل لپاره خپل رواني هڅې جاري وساتو. ښاغلی اوباما د بیلابیلو تروریستي ډلو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د یووالي خبره هم وکړه او ویل چې ټولو په یو خلو د دغو تروریستي ډلو لمنځه وړلو ته ملاتړ لیده. براک اوباما په داسې حال کې له افغانستان سره د همکارۍ ژمنه تازه کړه چې افغان ولسمشر ویلي هیڅ تروریستي ډله به د افغانستان او نړیوالو متحدینو په خاصه توګه امریکا د ارادې په ماتولو کامیاب نه شي. ښاغلی غنی پرون په ارګ ماڼۍ کې د افغانستان د امریکایي پوهنتون محصلینو ته په وینا کې دا څرګندونه وکړه.
ما یک کتلې منسجم یک ملت متحد
پولیس مشرغنی ویل موږ یو منسجم یو متحد او با اراده ملت یو. هیڅ تروریستي ډله نشي کولای چې د یو ملت په ملي اراده او زموږ د نړیوالو ملګرو په خاصه توګه امریکا متحده ایالاتونو په اراده کامیاب شي. اخو جرمنی هم په افغانستان کې د ثبات دروستلو لپاره د خپل هڅو له دوام هډاډ ورکړی دی. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل له ولسمشر اوباما سره په برلین کې د پرون ماښام کانفرنس ته وویل هیواد یې له افغانستان سره ولاړ دی او په افغانستان کې د سیاسي ثبات دروستلو په لټه کې دی. دا وایي موږ په افغانستان کې یو ځای ډیر سره کار کړی دی. موږ به خپل دغه ګډ کار ته دوام ورکړو. زه ډیره خوشحاله یم چې هلته د پوځي همکارۍ ترڅنګ سیاسی حل لارو په برخه کې هم منکار کړی دی. موږ هلته په سیاسي حل لارو ټینګار کوو. هغې وویل جرمني اروپایي ټولنې او نړیوالې ټولنې ته به په ځینو سیمو کې چې هلته ډیر کار شوی بې عدالتي په هیڅ صورت د منلو نه وي. د امریکا متحده ایالتونو ولسمشر براک اوباما په خپل وروستي نړیوال سفر کې تر اوسه پورې یونان او جرمني ته تللی او تمه ده د جمعې په ورځ د لاتین امریکا یو هیواد پیرو ته ولاړ شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو واوري.
سموږ غږ له آزادي رادیو واوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د نشه موادو پر ضد مبارزې په نوو پلانونو کې په کلکه سره د دې موادو قاچاق کوونکو تولیدي فابریکو او بهرنیو هیوادونو ته د دې موادو د قاچاق مخه نیسي. د کورنیو چارو د وزارت وایان صدیق صدیقی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل په وروستیو شپږو میاشتو کې د یو لړ ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې د نشه موادو په لسګونو قاچاقچیان او په زرګونو کیلوګرامه نشه مواد نیولي او دا عملیات په دوام وکړي. بلخوا د ولسي جرګې غړي وایي کوکنار اکثره په داسې سیمو کې کرل کیږي چې امنیتي ځواکونه په اسانۍ نشي ورتلی. دوی وایي د کوکنارو مخه په پراخو او پیاوړو عملیاتو نیول کیدای شي. تفصیل خان محمد سیند وړاندې کوي.
د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د مخدره موادو د تولید او قاچاق 80% چارې د وسلواله طالبانو په لاس کې دي او د همدې لارې د حکومت پر ضد جګړه توده ساتلې ده. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې لپاره چې د وسلوالو طالبانو د جګړې د دوام سرچینې لا هم کمزوري او لمنځه یوړل شي په وروستیو وختونو کې پر ضد مبارزه تیزه شوې ده. خاغلی صدیقی وویل دوی په وروستیو شپږو میاشتو کې د کوکنارو د کر او د مخدرو موادو د تولید او قاچاق د مخنیوي په عملیاتو کې د دې موادو په لسګونو قاچاق کوونکي نیولي، د دې موادو مهمې تولیدي فابریکې له منځه وړي او په زرګونو کیلوګرامه هیروین او نور مخدر مواد له منځه وړي دي. خاغلی صدیقی د مخدرو موادو پر ضد د عملیاتو د لاسته راوړنو په هکله وویل
در 6 ماه گذشته 26 نفری طالبای که از طرف
پاتیرو شپگو میاشتو که شپگ وش طالبان چه د مخدره مواد و پرسید د زنگر و پولیس لو خانیول شوی د دې مواد د قاچاق مشری کوله او همدارنګ پاتیرو دریو میاشتو که د بکوا پولیس والی که د مخدره مواد د تولید او پروسس و فابریکه لمن زوړل شوی دی.
صدیقی وویل په یاد سیمه کې د مخدره موادو پر ضد عملیاتو په نتیجه کې 2500 کیلوګرام مورفین، 1920 کیلوګرام هیروین، 3500 لیتر لامده او 1040 کیلوګرام جامد تریاک، 15000 کیلوګرام امونیم کلوراید او شاوخوا 3500 لیتر تیزاب لمنځه وړل شوی دی. د صدیقی په خبره ورته عملیات د ننګرهار ولایت د شیرزاد په ولسوالۍ کې هم شوی چې د مخدره موادو د تولید 15 مهمه فابریکې او په لسګونو زره ډول ډول مخدر مواد پکې لمنځه وړل شوی دی. بلخوا په ولسی جرګه کې د فراد خلکو استازي موسی خان نصرت آزادی رادیو ته وویل چې په دې ولایت کې د مخدره موادو د تولیدي فابریکو د لمنځه وړلو غوره لاره دا ده چې دغه فابریکې کشف او په هوایی عملیاتو کې لمنځه یوړل شي او کنه نو د ځمکني عملیاتو له لارې ګرانه ده چې دا مواد او د دې موادو فابریکې لمنځه یوړل شي.
دا په کومه سپور ټول د مخالفینو په واکه ده. دوی هلته زندمزي کې د لارې وتلالې ډېره مشکل دي. کدیم اکثر کوابه ډېره کوابه چې دی او په دې وختو کې تر اوسه د زمینی عملیات دی نه دي کړی نام پاتې ده.
د کورنۍ چارو وزارت مسؤلینو دا هم وویل چې د دې موادو اکثره نیول شوي قاچاق کوونکي پاکستانیان دي. د یادونې ده چې تر دې دمخه د افغانستان د مخدرو موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت هم ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو په کر او د مخدرو موادو په تولید او قچاق کې بهرنیان ښکیل دي.
اوس به هم فرشتې جلال سید ته غوږ شو چې لویدیځو ورځپاڼو ته یې کتنه کړې او دا به ترې واورو چې لویدیځې ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي.
افغانستان د وسلوالو طالبانو د حملو د شدت له امله تر ټولو سخت کال تیر کړ. د تروریزم په اړه د اقتصاد او سولې مطالعاتو انسټیټیوټ د نړیوال رپورټ جوړونکو د دې خبرې په دوام ویلي چې افغانستان د نړۍ دوهم هیواد دی چې د تروریزم له امله زیات متاثر شوی دی. په دې کلنی رپورټ کې راغلي چې په تیر میلادي کال کې لږ تر لږه 18,000 کسان د جګړې له امله په افغانستان کې وژل شوي دي. د اقتصاد او سولې مطالعاتو انسټیټیوټ په وینا نړیوالو زیات پام په عراق او سوریه کې د داعش پر ضد مبارزې ته اړولی دی او په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو حملو زور اخیستی دی. رپورټ څرګندوي چې تروریزم د تشدد تر ټولو خطرناک ډول دی چې محدود شمیر ډلې یې د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې ترسره کوي. د جرمني چاپی خبرونه بیا تر ډیره حده له دې هیواده د څه باندې 12,500 افغانانو پناه غوښتونکو د بیرته ستنولو پر پریکړه تبصرې کړې دي. دا هغه افغانان دي چې په غیر قانوني لارو جرمني ته تللي او هلته یې د پناه غوښتنه کړې ده. خو د افغانستان د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله د دې غیر قانوني مهاجرینو د بیرته ستنولو پریکړه جنجال او بحث پارونکي بلل کېږي. د جرمني ویبرسپانی د دې هیواد د یو حکومتي چارواکي په حواله لیکلي چې د لشت لژ 2,40,000 افغانانو چې د سپتمبر تر پایه جرمني ته رسیدلي 15% شایي له دې هیواده وایستل شي. د جرمني د حکومت په هغو اسنادو کې چې ورسپانو خپاره کړي اټکل سوی چې یو شمېر افغانان شایي په خپله خوښه ولاړ شي او د یو شمېر نورو د ستنولو لپاره به له زوره هم کار واخیستل شي. او امریکایي خبرونې مارین ژورنال نیوز په افغانستان کې د روس آف پیس په نوم د بشري مرستو د ادارې د نوي پروګرام په اړه مقاله خپره کړې ده. د نړیوالې پراختیا لپاره د امریکا د مرستې ادارې ویلي چې په افغانستان کې له کرهنیزو پروژو سره د مرستې بودیجه $14,000,000 ته زیاته کړې ده. د یو اس اید ځانګړي پروګرام چې د روس آف پیس خیریه ادارې پر مخ بیا له افغان بزګرانو سره مرسته کړي چې د یو $15,000,000 په ارزښت میوه له پاکستانه تر روسیا او سعودي عربستانه بیلابیلو نړیوالو مارکیټونو ته واستوي. د ادارې په افغانستان کې د تاک او ګلانو 10,000 باغونه جوړ کړي چې 18,000 افغان کورنۍ له حاصله ګټه اخلي. وایي چې د افغانستان د اقتصادي ثبات او امنیت ښه کول لپاره به د کرهنیزو پروګرامونو له پراختیا سره مرستې ته دوام ورکړي.
د خوست یو شمیر قومي وشان وای چې په تیرې ونی ملسیزه کې د دې ولایت په یو شمیر لری پرتو سیمه ولسوالیو کې د بیارغونی کارونو او نورو پرمختګونو ته پاملرنه نه ده شوی. دوی وای کچيري حکومت د انکشافي کارونو په برخه کې انډول او تعادل په پام کې ونیسي او خلکو ته کاری بوختیا وي پیدا کړي، نو په خوست کې به څوک د نظام په وړاندې وسلوال مخالفت تزلق نه کړي. نجیب الله لوخیل په دې اړه له خوست څخه رپورټ لري.
د خوست ولایت د تریزه ولسوالۍ مشران او حکومتي مسولین وایي چې په تیره نږدې ونی ملسیزه کې د چارواکو لخوا د یادې ولسوالۍ بیا رغونې او د خلکو د مهمو اړتیاو حل کولو ته پاملرنه نه ده شوې. د تریزه او علیشیرو مشرانو زیاتوله که چیرې خلکو ته په خپلو سیمو کې کار او روزګار پیدا شي او هلته د بیا رغونې کارونه پیل شي، نو هیڅوک به هم د نظام پر وړاندې وسلوال مخالفت ونه کړي. دوی یادې غوښتنې تیره ورځ د تریزه او علیشیرو ولسوالۍ په انګړ کې د افغان حکومت چارواکو او قومونو پیوستون شورا په چوکاټ کې د قومي مخورو ورغلي جرګې ته وکړي. ځای قومي مشر جان خان د سیموالو غوښتنې په تیتوګه وړاندې کړي.
دا غونډې پر نفوس او ولسوالۍ دې غونډې ستراتیژیک ولسوالۍ ټول افغانستان کې نشته کې مونږ پر امن ولسوالۍ دا پروژه راوړې خلکو ته چې کار وکړي، یو څوک به طالب مصالح به پیدا نه کړي چې کار ورته پیدا شي.
قومي مشر حاجی حبیب شاه خان ویل چې په یاد ولسوالۍ کې د اوبو داس سرچینې شته چې ګټه یې ډېره سیمه ته رسیدای شي.
سرکونه مورختیا دي چې ویجاړ دي موسسی نرسی سرحدی منطقه دو، خلق مو غریب دی دیر فراخ منطقه دو، دی خوش چوبنا و بچرسی پا قدام و ترکونی که یوزی کی گی اول که امکانات مو تلوز که رو که زدوم ربر جلوم پدا غازه که چی خوش خوصا کوی چه گرده استا رسی گی خمونگ تا چا کور نده کرده.
ده ترزه یالی شیر و لسوال محمد یونس زدران هم ده قومی مخور غوختن پر زایو بلیلی اوی ویل
حق خوم سرکینا چی ده ده ولسوالی خالک و سرمخو مخ دی که دنور ولسوالی خالک د دوم رستون سره مخمخ شي په ما غوړز باجی صاحب دغه مظاهره وکي لیار وبند کی خ خط د دې ولایتي ادارې سره به بایکاټ وکړي. ډېرې کامل سیشته چې هغه شاګردونې په اوړي کې سیوري ته او په ژمي کې د هغه نه بچ دي، د بارون نه بچ دي. نو دا څه رقم ولسوالۍ ده؟ دا خو د همدغه خوست یوه برخه ده.
په دې ناسته کې د حکومت د اجرایي ریاست ارشد سلاکار الحاج غزینواستانی هم برخه درلوده او خلکو سره ژمنه وکړه چې د دوی ستونزې به ځایي ادارې او مرکزي حکومت سره شریکوي. د ترزی او عالیشر دوستونکو ځینې ستونزې او غوښتنې داسې وښودي.
سړکونو په برخه کې، د کلینیکونو په برخه کې، د معارف په برخه کې، بعض ځایونو ته چې ډېر زیات خلک تګ راتګ لري هلته امنیتي ستونزې شته. خړونه دي، بیابان منطقې دي، په دې کې دوی غوښتنه کوله د امنیتي ورګنونه چې دلته امنیتي پستې ځای په ځای شي. دغې دپاره به زه امنیتي ورګن سره په شمول د وزیر صاحب داخله سره شریکوم.
د یادونې وړ ده تریزي او علیشر د خوست له ګڼنفوسه سرحدي ولسوالیو څخه ده چې د کورمې او وزیرستان سره یې نږدې 45 کیلومتره ګډه پوله ده او د پولې پورې غاړې ته د ګاډو د تګ او راتګ درې پخې او اساسي لارې لري. کتون کې وایي کچېرې یوازې د تریزی او علیشیر د سیمې د ترکانې اوبه مهار شي نو د خوست ولایت ډېرې ځمکې به اوبیزې شي او د خوست د اړتیا زیاته برېښنا به تولید کړي. د اوبو یاد بند څلور لسیزې وړاندې د محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال سروې شوی و او ځینې مقدماتي کارونه هم پرې پیل شوي ول.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو ته ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
څه باندې 12,500 افغان پناه غوښتونکي له جرمني نه بیرته خپل هیواد ته استول کیږي. په جرمني کې افغان سفیر ازادي رډیو سره په خبرو کې تایید کړ چې جرمني حکومت دا پریکړه کړې خو د یادو پناه غوښتونکو د استلو دقیقه نیټه نه ده څرګنده. اکثره د پناه غوښتونکو هغه څوک دي چې د کډوالۍ غوښتنلیکونه یې نه دي منل شوي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د جرمني حکومت د یو سند لمخې 2,509 افغانان ځکه بیرته خپل هیواد ته استول کیږي چې د افغانستان ډېرې سیمې اوس امن بلل شوې دي. دا سند یوې جرمني ورځپاڼې نوو اسنوبار سکور زیتونګ په خپلې پرونۍ ګاڼه کې خپور کړی دی. په دغه سند کې چې د جرمني د کیڼ اړخي ګوند د پوښتنې په جواب کې صادر شوی راغلی، له هغو 2,500 افغان پناه غوښتونکو نه چې د روان کال تر سپتمبر جرمني ته رسیدلي 15% بیرته استول کیږي. خو په جرمني کې افغان سفیر حمید صدیق ازادي راډیو ته تایید کړ چې دا پناه غوښتونکي د افغانستان او جرمني د حکومتونو د تفاهم له مخې استول کیږي.
بله، معلومات دارم و نظر به تفاهمی که
خالص صدیقوی زه معلومات لرم او ده هغه تفاهم لمخی چې د افغانستان او جرمنی حکومتونو کړه هغه پناه غوښتونکو چې دوسیه بشپړی شوی او نه دی منل شوی برته خپل هیوادونو ته استول کیږي. جرمنی هله خودلې چې دا شمیر پناه غوښتونکو په خپل خوخه لاړ شي کنه په جبري توګه به وایستل شي. تیر کال نه تنه افغانان پناه غوښتونکي له جرمني نه خپل هیواد ته لیږل شوی او سا کال تر دې دمه او وشتنه چې غوښتن لیکونه رد شوی بیرته افغانستان ته لیږل شوی دي. په جرمني کې افغان سفیر حمید صدیق همدار از ویل افغان پناه غوښتونکو سره د مرستو په خاطر هڅې کړې دي او په ټولو برخو کې ورسره پوره همکاري کوي.
باید پاسپورت های الکترونیکی 5 ساله
برشان صادر شوه. سفیر وی باید 5 کلن الکترونیکی پاسپورتونه ورته ورکړو. دا کار وخت نیسي خو بیا هم زموږ دنده ده. ځینې کسان چې هیڅ اسناد هم نه لري موږ ورسره مرکه کوو او تر هغه چې ثابت شي چې افغانان دي ورسره لازمي مرسته کوي. له جرمني نه د پناه غوښتونکو له جبري استلو سره ډیرو د دې لپاره مخالفت کړی چې لا هم د افغانستان بیلابیل ښارونه د پام وړ امنیت نه لري. په یوازې تیر یو اونۍ کې په کابل او مزار شریف ښارونو کې ورسته 14 او انتحاري حمله د دغه ناامنیو روښانه بیلګې دي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان وایي چې پاکستان او افغانستان یې دوه ورونه او دوه هیوادونه دی او هیله څرګنده کړې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ خپل منځي اړیکې به ښې شي. ښاغلی اردوغان همدارس د پاکستان، ترکیه او افغانستان ترمنځ درې اړخیزي غونډې هم مهمې وبللې. نوموړي دا څرګندونې د پنځشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره تر لیدنې وروسته له هغه سره په یوې ګډې خبري غونډه کې کړې دي. په اړه یې نور تفصیل له پاکستان څخه د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اورو.
د ترکیه ولسمشر طیب اردوغان وایي هیوادي هیله لري چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې بهتري راشي او همداشانې د پاکستان، افغانستان او ترکیه ترمنځ درې اړخیزه معاهده د ډېر اهمیت وړ بللې ده. نوموړي دا څرګندونه د پنځمې پر ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان له وزیر اعظم نور شریف سره تر لیدنې وروسته له نوموړي سره یو ځای یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. دا په داسې حال کې چې ترکیې ولسمشر د چهارشنبې پر ورځ د اوجکپوړي پلاوي په ملتیا د پاکستان په دوه ورځني سفر د دغه هیواد پلازمېنې اسلام آباد ته تللی و. طیب اردغان دغه خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې هیواد دا مهال د شیطاني نیټورکونو د له منځه وړلو لپاره هلې ځلې شروع کړي او هڅه به وکړي چې دغه ترهګرو ډلو ته په پاکستان کې د پټېدو ځای ورنه کړي. نوموړي همداراز په ترکیې کې د پوځي کودتا پر مهال د پاکستان لخوا د خپل حکومت د ملاتړ په غبرګون کې وویل چې د پاکستان حکومت په دې ډول کړنو ثابته کړه چې د ترکیې دوست هیواد دی. د ترکی ولسمشر خبری غونډې ته په وینا کې د ترهګرۍ پر خلاف د خپل هیواد او پاکستان نظر یو ډول اوبال او ټینګار وکړ چې هیواد یې په دې لړ کې له پاکستان سره هر ډول مرستې ته چمتو دی. د افغانستان او پاکستان د تعلقاتو په اړه طیب اردغان وویل چې هیواد باید دغه دواړو ګاونډیو هیوادونو ترمنځ د تعلقاتو په ښه کولو کې رول ولوبوي. په ورته وخت کې موږ هیله لرو چې زموږ د دوه ورور او دوست هیوادونو افغانستان او پاکستان ترمنځ په خپل منځي همکاري وده وکړي او پراختیا به ومومي. ښاغلی اردوغان همدا شان ویل د پاکستان، افغانستان او ترکیې ترمنځ درې اړخیزه معاهده د اهمیت وړ ده، نو له همدې امله د دواړو هیوادونو ترمنځ همکاري هم ضروري وبلله. له بلې خوا د پاکستان وزیر اعظم د خبرې غونډې ته وویل چې د پاکستان او ترکیې ترمنځ د مینې او اعتماد رشته ده او ټینګار وکړ چې دواړه هیوادونه به د امن او سلامتۍ لپاره په ګډه کار کوي. د ترکیې ولسمشر اسلام آباد ته د خپل سفر په اوږدو کې له پاکستاني چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربیره تېره ورځ د پاکستان د پارلمان ګډې غونډې ته هم وینا وکړه. نوموړي په دغه وینا کې د پاکستان او ترکیې ترمنځ پر اړیکو سربیره پر ترهګرو ډلو هم سختې نیوکې وکړې او دا ډلې اسلام ته زیان رسوونکې وبللې. اردوغان د خپل وینا په یو برخه کې د القاعده او داعش وسلوالو ډلو په اړه وویل د القاعده او داعش څخه ډلې مسلمانان ته زیان رسوي. اسلام د امن او سلامتۍ دین دی. اسلام او ترهګري په خپلو کې هیڅ تړون نه لري. څنګه چې سخت درزي وسلوال اسلام ته نقصان رسوي، بل هیڅ څوک هم نشي رسولی. دا د پاکستان په پارلماني تاریخ کې لومړی ځل دی چې د یو بهرني هیواد ولسمشر پکې د دریم ځل لپاره ګډې غونډې ته وینا کوي. د ترکیې ولسمشر پاکستان ته د خپل سفر په وروستي پړاو کې د هیواد پنجاب صوبې ته هم سفر وکړ او په لاهور کې د یو پارک د پرانستنې تر څنګ د دې صوبې له صوبایي حکومت سره یو لړ تړونونه هم لاسلیک کړل.
د چین لخوا د یو اقتصادي کمربند پروژې لوی هدف ته د چینړۍ په بیساري ډول د سوداګرۍ لار خسره وتړي. دا کمربند د وچې او بوبو لارې تیریږي او اسیا او اروپا سره نښلوي او همدارز افریقا ته غځیږي. د چین دا پروژه د منځنۍ اسیا لپاره څه اهمیت لري؟ په منځنۍ اسیا کې د چین دغه اقتصادي کمربند د ګټو او تاوانونو د ارزونې په اړه د ازادۍ راډیو یو بحث ترتیب کړی و چې پر دغه حالاتو بیا کتنه وکړي. د دې بحث مهم ټکی فریباز ظاهر دروړي.
د هغو میلیاردونو کسانو څخه چې د چین له یوه کمربند یوې لارې پروژې څخه به ډیره ګټه اخلي، 15 میلیونه د منځنۍ آسیا وګړي دي. خو دا حتمی نه ده چې د چین د دغې پروژې د یوې برخې اوسېدل به د ښې راتلونکي ضمانت وکړي. د بریتانیا د اکستر پوهنتون استاد او د منځنۍ آسیا د چارو متخصص ډیوډ لیویس د بحث په سر کې وویل دا چې د یوه ټریلیون ډالر په ارزښت پانګونه به هغو شاوخوا 43 هیوادونو ته رسیږي چې د مځکې څه باندې نیمایي برخه نفوس پکې ژوند کوي، نو د چین د یوه کمربند یوې لارې پروژې شمیرې واقعا بې ساري دي. لویس زیاتوي دا د چین د ولسمشر شی جین پینګ ابتکار دی چې د چین مشرتابه یې د ترسره کېدو ژمنه کړې ده او د ده په خبره په دغه پروژه کې په ځانګړي ډول د منځنۍ آسیا هیوادونو مرستې شاملې دي. نو البته چې د ده په خبره حکومتونه او لږ تر لږه د منځنۍ آسیا هیوادونه به د دې لوی پروژې مرستې ته ډېره لیوالتیا ولري. په منځنۍ آسیا کې د دې اقتصادي کمربند چارې له وړاندې پیل شوې دي. د بحث ویناوالو له قزاقستان څخه د تیلو د پایپ لاین، له ترکمنستان څخه د طبیعي ګازو د پایپ لاین او هم د چین په لوري د سړک د هغې شبکې یادونه وکړه چې له قرغزستان او تاجکستان څخه پیل شوې ده. د بحث ګډونوالو دغه راز وویل چې د دغو پروژو څخه ځینې یې د 2013 کال تر منې د مخه هغه مهال بشپړې سوې چې چین د لومړي ځل لپاره د یوه کمربند یوې لارې اقتصادي پروژې مسله راپورته کړه. په پام کې ده د دې اقتصادي لارې هغه برخه چې د منځنۍ آسیا هیوادونو څخه تیریږي باید د ایران له شمال څخه ترکیې ته ورسیږي او په دې ډول تر لویدیځ پورې وغځیږي. په دې توګه د بحث د ګډونوالو په خبره منځنۍ آسیا باید د دغې نوې لارې څخه ډېرې ګټې پورته کړي، داسې چې دغه هیوادونه باید د فارس خلیج او مدیترانې بهیرې د لاسرسي په صورت کې نورو هیوادونو ته ډېر توکي صادر او وارد کړي. بلخوا د چین د دغو پروژو څخه د هغو منفي اثراتو په اړه هم خبرې وسوې چې د منځنۍ آسیا ځینې برخې ترې اغېزمنې سوي دي. د مثال په په ډول یادونه وسوه چې له چین څخه منځنی اسیا ته د ځینو کډوالو د ورتګ اندېښنه هم شته. دوی وایي ځینې چینایي کمپنۍ غواړي خپل خلک په کار وګماري او کارګر له ځانه سره راولي، نو په دې توګه د دوی په خبره سیمه ییزو اوسیدونکو او متخصصینو ته دندې نه رسېږي. په دې برخه کې د قزاقستان په لویدیځو برخو کې د تیلو سیمو، په قرغزستان کې د کانونو د سیمو او همدارس په تاجکستان او قرغزستان کې د سړک جوړونې چارو ته اشاره شوی چې چینایي کارګر یا په بشپړ ډول او یا له سیمه ییزو کارګرو سره یو ځای پکې په کار بوخت شوی دی. ځینې وختونه ستونزې د هغو اوازو له کبله راپورته کیږي چې ګواکې چینایي کارکوونکو ته ډېر امتیازات رسېږي او حتی کله ناکله داسې ستونزې په جګړو هم بدلېږي. دا ستونزه یو بل اړخ هم لري، او هغه دا چې کله چینایي کارګر منځنۍ آسیا ته راځي، نو د منځنۍ آسیا هیوادونو کارګر عمدتاً د کار لپاره روسیې ته مخه کوي. پر دې سربېره چاپېریالي اندېښنې یو بل اړخ دی چې په دغو هیوادونو کې د چینایي کمپنیو له کار څخه راپورته کیږي. دې ته ورته نورې ستونزې هم په منځنۍ آسیا کې د دغې اقتصادي کمربند په برخه کې شته چې ټاکل شوی په نږدې راتلونکي کې به نور بحثونه هم پرې جوړ سي، او په هغو خبرو کې به تر ډېره د دې اقتصادي لارې سره په تړاو پر امنیتي ستونزو تمرکز وسي.
او سمه تنمی بجی شوی یو اربیا پاموکی د نړۍ افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ولسمشر اشرف غنی وایي د انتخاباتي کمیسیونونو لپاره له ټولو کاندید کمشنرانو سره مرکې بشپړې شوې او مهم معیارونه د دوی په ټاکنه کې په پام کې نیول شوې دي. جرمنی سباندی 2500 افغان پناه غوښتن کې بیرته خپل هیواد ته ستید. خبره د جرمنی حکومت کړې او په جرمنی کې د افغانستان سفارت هم تایید کړی ده. عراقي چارواکي وایي بغداد ته نږدې په یوې انتحاري حمله کې چې د واده په مراسمو کې وشوه لږ تر لږه 14 کسان وژل شوي. د پاکستان د ترهګرۍ ضد خدماتو اداروي د اسلامي دولت یادایش ډلې 8 کسان نیولي چې له سوریې اداره کېدل. روسي چارواکو ویلي د بارک اوباما په مشرۍ د امریکا حکومت غواړي چې د ډونالډ ټرمپ له بریا وروسته د روسیې او امریکا اړیکې دومره خرابې کړي چې راتلونکي ولسمشر د دې اړیکو په ښه کولو کې له ستونزو سره مخ وي. د امریکا د کانګرس استازو یو داسې سند تصویب کړی چې پر بنسټ پر ایران د الوتکو خرڅلاو منع کیدای شي. او په نیویارک کې د سپتمبر د میاشتې پر بومي چاودنو چې 1.5 کسان یې ټپیان کړي وو تورن پرون په محکمه کې پر خپلې بې ګناهۍ ټینګار وکړ. دوستانو، تاسو کولی شئ چې په دې خبرونه کې خبر شوي خبری مطالب، خبرونه، ریپورټونه زموږ په ویبپاڼه کې ازادي راډیو ډاټ کام کې له نور تفصیل سره وګورئ. اوس هم د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. د دې سات لپاره عموما زموږ اونیس پروګرام ډرامه ده، یو کلی او زرغګونه ډرامه دا خبریږي. له یاده مباسي چې وروسته په کابل کې زموږ همکاران د ډرامې پر موضوع شونده بحث لري چې تاسو هم پکې برخه اخیستلی شئ. یو کلی زرغګونه.
یو کلی زر غاگونه.
گران اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامې په تیره برخه کې قسیم لدینا انکار وکړ چې د خپل مرحوم ورور له کوژدنی سره د دود او دستور په خاطر نکاح وکړي. راځي په دې برخه کې واورو چې په شونځي کې څه روان دي.
استاد نفیسی صبر هغه دی مامن صاحب راغی چې د دال معلمین پاک لري پوښتنه وکړو.
هو پوښتنه وکړه، هیڅ خبره معلومه نشوه.
معلم صاحبانو، تاسو درس نه لرئ چې دلته دالیس کې ولاړ یاستئ؟
مامن صاحب، تر اوسه لاس د کوونکي له تفرینه نه دی راغلی، وخت پاتې دی.
رښتیا مامن صاحب، یو پوښتنه مو لرله.
دا تاسو چې ما ووینئ بیا هم پوښتنې شروع کیږي. ووایه چې زه کار لرم، څه پوښتنه لرئ؟
وبخښه مامن صاحب، اغه دې دارالمعلمین خبره معلومه نشوه.
یو خو تاسو دا دارالمعلمین دومره یاد کړ چې توبه، لیست مې مدیر سره لګلې تر اوسه حساب نه دی معلوم.
خخه سمه ده، مننه معلم صاحب.
دا د مدیر صاحب هم راغی.
مدیر صاحب السلام علیکم.
سلام علیکم مدیر صاحب.
وعلیکم السلام معلم صاحب. بل ځای خو کار نه لري؟ تاسو سره مې کار مزایم خو نشوم.
ما سره نه نه مدیر صاحب، بل کار نه لرم.
ښه خبرې به وکړو. ښه استادانو، تاسو له کچه په کومه موضوع خبرې کولې؟
مدیر صاحب، موږ د غلس
په د قانونو پر مهالویش مو خبرې کولې. ما ولې کوم ستونزه خو بنلري؟
ښه خدای چې دی، یو بل ستونزه خو حلوي.
او مدیر صاحب هغه د در مرمین
تاسو مو سره کارو راځي مونږ کې بکینو
اوه درځه چې بیا زری اساته وي غونډه تزم او استادانو وبخی تاسو سره بیا وینم
سمه ده مدیر صاحب
راځه راځه مدیر صاحب
استاد لیلمو د ماون صاحب ولې مخابره ته پرینه خدلو زما هک پک شم چې دا ولې
د قاسم مورې کوم دا د چای پیاله را تازه کړی سول شوې ده لږه ګرم چیرته ته واچې ډیر ساړه میکیږي
ښه سمه ده اونو چې می تم څه نه دی پاته د قاسم پلاره په فکرونو کې چې ډوبي چای خو به دې خود سړیږي څه چرت وهې
های های دا ژوند کله بیره چرت وهلو کی هاو ګوره قاسم زویا تا ونه ورچ بازار کې څنګه تمرا سندو کړه
هو زویا زمام درته اندېښنه و
بازار کې له جمیل سره مخ شوم بس په خبرو خبرو دواړه سودا واخسته لکه څنګه وخته شو
قاسم زویا و دې نو ویل چې له جمیل سره دې څه کیسې وکړې څه ویل
کیسې مو ډېرې وکړې خو جمیل ډېر تکړه سړی دی خپل کلی ته ډېر خدمت کړای او خو یوازې جمیل بنیا دو دا غو ټول کلیوال په اتفاق دی
د جمیل دوی کلی کې ډېر کار شوی ان جونیا او هلکانې خوانځي ته ځي ویاله او پلونه ورته جوړوي خزینه خون کې حمله لري
او هم دې جمیل او څونور ملګروي ډېر هڅه وکړه چې په کلی کې سیمه ایزه شورا جوړ شي
هو کیسه را ته وکړه ویلې په شیرو کې چا شورا ور سره نه منله
تیر ورځ دی ګلالۍ پښتنې ته تللې وم پلار دی نارینه و دی شورا خزانه دار شوی دی او خزه یې هم شورا لري
همداسې چې د نارینه و شورا ته اړتیا شته د ښځو شورا ته هم شته
هو رښتیا بله خبره مې هېره شوه ویل یې د نفیسې په نوم کومه معلمه ده په کلي کې څه موده مخکې له ډاره ښوونځي ته نه شوای تلی اوس مکتب ته هم ځي او بله ورځ به له خیره دارالمعلمین ته هم ځي
هو ویل یې د ښځو شورا کې هم رئیسه ماوینه هر څه شته ما ویل کاشکې زموږ په کلي کې هم وای
خو همدې کلیوالو لاسره وکړه هغه ستونزه یې حل کړه چا چې ښوونځي ته د نه تلو ورته ویل د قانون په اساس یې خپله سزا ولیدله او بندیان شول
هو ښه وایې خو موږ د خپل کور یوه وړه ستونزه نه شو حلولی خلک د نورو ستونزې اواروي
بیا د زړه پر څه ډک دی کومه ستونزه مو نه ده حل شوې وخځي
چې وی وایم درته بیا د زوی وایي چې زما د کوژدې خبره له ګلالۍ سره مه یادوي
هو مورې ما خپله خبره تاسو ته کړې نوره خبره خلاصه ده ما ته ګلالۍ نوره مه یادوي
نه نه داسې مه وایه زویه هغه کم وخته جنیبه تر کله د پلار په کور کې د نسیم په نامه ناسته وي
ولې به د نسیم په نوم ناسته وي نه یې واده ورسره کړی دی او نه مې اوس ورور ژوندی دی
هر څه چې وي د هغه په نوم اوس یاده شوې ده نامزاته یې وه د کور انګورم ده
مورې ته څه وایې د څه انګور نسیم لالا مې د خدای وبخښي نور نشته ګلالۍ مو نن ګور ده نه یې د خپل انګور په نوم یاده کړې
قاسمه زویه ته نه دا نجلۍ خوښوې نه کومه بله نجلۍ ته څه پلان لرې
زه نه غواړم د ګلالۍ ژوند خراب شي او بله مهمه خبره دا ده چې څه چې ګلالۍ غواړي هماغسې باید وشي
زویه زه همدغه نجلۍ درته نکاح کوم هم ځان او هم ګلالۍ د خلکو له خبرو خلاصوم
مورې همداسې ژوند پر خپله لور هم لورېږي
دا د لورینې او نه لورینې خبره نه ده زویه دا مو دود او دستور دی د کلی له دوده خو نه شو وتلی
دا دود او دستور دی که ظلم او ستم چې یوه نجلۍ نه خبره نه اترا تاسو د ودولو فیصلې کوئ هغه پوه شه او ژوند یې
هغه نور د ځان اختیار نه لري
ګورئ زما هماغه خبره ده زه د ګلالۍ سره نکاح نه کوم
قاسمه تا ولې دواړه پښې په یو موزه کړې او په خبره نه پوهېږي
د قاسم پلاره ډېر مه په غوسه کېږه ته خپله له صبر سره خبرې وکړه
معلم صاحب نفیسې لکه چې له غونډې نه خبره نه یې
خبره یم طارق تعلیمي امضا کړ دا دی وسم
په ما هم لږ ناوخته شوه غونډه به شروع شوې وي
درځئ جلسې کې به په څه خبرې کوي
نه پوهېږم، مدیر صاحب ټول غوښتي یو.
سلام علیکم مدیر صاحب، اجازه ده؟
وعلیکم سلام، راځی راځی معلم صاحبان.
وبخې چې موږ ته په انتظار وی.
راځی کینئ. محترم ښوونکو ښه راغلاست، ښه ده چې نن ستاسو د کار او نور پرمختګ په اړه خبرې وکړو.
خیر اوسئ مدیر صاحب، د ټولو په ګټه ده.
او مخکې له دې چې اصلي خبرې ته راشو، غواړم ستاسو نه مننه وکړم، ځکه په همدې کم وخت کې چې زه راغلی یم، ما ته دا څرګنده شوه چې د دې ښوونځي ښځینه ښوونکي ډېر او ښه کار کوي.
مننه مدیر صاحب. ژوندی اوسئ مدیر صاحب، د ښه کار شرایط ستاسو په شان ښه مدیران معلومین ته برابروي.
مننه استادانو. خبره دا ده چې موږ هر یو ته په کار ده چې په صداقت کار وکړو. له دې ټولو خبرو سره سره زه له ټولو ښځینه ښوونکو نه ګیله لرم او دې تصمیم ته حیرانم یم.
مدیر صاحب څنګه؟ زه خو پوه نه شوم.
هو وایي مدیر صاحب.
استاد لیلما، ما ته معاون صاحب د دارالمعلمین لیست راولېږه، په لیدو یې ډېر خپه شوم.
څه شوي مدیر صاحب؟ تعداد زیات و؟
هو خود د نارینه ښوونکو نومونه زیات و، خو د ښځینه ښوونکو یو نوم هم نه و.
مدیر صاحب، موږ ټول خپل نومونه لیکلي وو، ټول غواړو دارالمعلمین ته لاړ شو.
موږ هم د ثواب په تمه وو. موږ پرون غوښتل تاسو نه پوښتنه وکړو، خو موږ داسې فکر وکړ چې معاون صاحب موږ خبرو ته نه پرېږدي.
چې دا معاون صاحب ولې داسې کار کوي؟ چې هغه اصلي لیست څه شو؟
معاون صاحب اجازه ده؟
راځه راځه قند آغا، بیا څه وایې؟
معاون صاحب، ا د چا خبره مدیر صاحب خپل دفتر ته غوښته؟
زه یې غوښته یم، داسې پوه نه شوې چې څه ویل؟
نه نه، ا د چا خبره ډېر په غوسه ښکارېده.
ښه، که زما خدای دې وکړي چې خیریت وي، څه به وایې؟
د معاون صاحب رنګ خو زیړ شو.
چې دې وویل؟
نه صاحب،
زه خپل کار پسې ده، څه ته ولاړې؟
خدا صاحب، ا د چا خبره ده؟ زم
که زه دومره وډار شم، مدیر صاحب سره خبرې څنګه وکم؟ مدیر صاحب اجازه ده؟
راځه معاون صاحب کاظم خان کینه.
مدیر صاحب خیرت، څه مو ویل؟
ته خپله پوهېږې معاون صاحب، هغه د دارالمعلمین د لیست په اړه غواړم پوه شم.
ښه خبره ده، مهرباني مدیر صاحب.
معاون صاحب، کوم لیست چې تاسو ما ته راوړی و، په هغې کې د ښځینه ښوونکو یو نوم هم نه و، او تا مو ویل چې دوی خپله ونه غوښتل نومونه ولیکي، همداسې و که نه؟
هو مدیر صاحب، کیدای شي کورنۍ ستونزې درلودلې، لاره یې لرې ده مالې چې.
نه نه معاون صاحب، په نننۍ غونډه کې ما بل څه واورېدل.
نننۍ غونډه کې؟
هو په نننۍ غونډه کې، هغوی د دارالمعلمین د پیلېدو په تمه وو، یعنې هغوی غوښته چې لاړې شي. تاسو څنګه په خپل سر د هغوی نومونه د لیست څخه ویستلي؟
مدیر صاحب، ما ویل ښځې دي، نشي به کولی چې دارالمعلمین ته لاړې شي.
معاون صاحب کاظمه، دا خبره ته له خپل زړه نه کوې، که هغوی خپله وویل چې ستونزې لري او دارالمعلمین نشي ویلی.
نه نه، ما مالک
تر هغه ځایه چې زه پوهېږم، هغوی خو خپله حاضر دي چې تحصیل ته ادامه ورکړي. موږ حق نه لرو چې په خپل سر د چا په حق له قضاوت وکړو او هغوی د خپلو حقوقو نه محروم کړو.
نه نه مدیر صاحب، هغه ما فکر کوو چې دا کار یوازې نارینه وو ته ښه دی او ښځینه هم.
دارالمعلمین ویل د ښځینه او نارینه ښوونکو حق دی، د شریعت او قانون په اساس ټول خلک حق لري چې درس ووایي او کار وکړي.
مدیر صاحب، ما خو غوښتل چې ښځینه.
معاون صاحب کاظمه، دا باید ومنه چې د ښځینه او نارینه وو ښوونکو تر منځ توپیر کړی، قانون دې تر پښو لاندې کړی، د ښځینه ښوونکو حق دې تلف کړی. ته اوس لاړ شه، زه بیا خپل تصمیم نیسم.
بله د ازادي راډیو درنه اوریدونکو سهار مو سهار او جمعه مو بخیر تاسو شیبه مخکې دی یو کلی زرغګون ډرامې یو سلو واو یم برخه ورید چې پکې دی و خونځي او استادان ظرفیت لوړول په خاطر لا نور زده کړو ته هڅول کیږي دی وی ادارې د کارمندانو ظرفیت لوړول څه ګټي لري دا د چا کار دی چې په اداره کې وړ کسان وي او هغه چې کمزوري دي دا غوی سره باید سمرسته او چلن وشي هغه موضوعات دي چې دا جمعه پر خبرې کوو په دې موضوع د باس لپاره استاد ضیاءالحق شمس را سره دلته په سټوډیو کې دی ولدا سره پری باس ول روزا یوسف زدانیم او په تخنیک کرا سره عبید الله عبید ده تاسو ته سلام وړاندې کوي خغل شمس زما خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه
مننه زما سلام نه همونه خدمت کوم ډیر
شکر میرا بنی مننه لکه مخ کوم چوال دی ادارې په جوړک او ظرفیت غږی وو استاد په نظر په وای اداره کې دوړ کسانو درلودل څومره اړین دي
اوله کې خو باید د افغانستان اوسنی وضعیت په کتو سره د بحث مطرح شي د افغانستان د اوسنی ټولنې د ټولنې د ارتیاو او دغه ټولنې ته د خدماتو د وړاندې کولو په خاطر باندې د لازم ادارې د جوړېدو تعریف منسترتل شي چې اوس مونږ کم ډول اداره ولرو او په دغه اداره کې کم ډول ظرفیتونه فعالیت وکړي په مو توګه دا زمونږ اوسنی ضرورتونه تعینوي چې کم ډول ظرفیتونه دغه شرایط ته په کتو سره باید فعال اوسي او نن موږ ته په کار راشي اوس د دې خبرې اهمیت په دې کې هم دی چې موږ دغه سی او د فشارونو ډک حالت او دغه سی د مختلفو اړخونو د ټکر او د تضاد په نتیجه کې وشو کولای د داسې فضانو روزو یو نوې فضا ته دی او سالم نوی ژوند لپاره کوم اصول کوم شرایط کوم ابعاد کوم اړخونه چې باید تعریف شي وي او تعریف شي وي دي زموږ د سنتي ژوند د نوي ژوند لپاره د رسیدو هغه محل او هغه دوره چې تایکیږي دغه اهمیت ته نه چې څومره موږ ته مهم دی اوس موږ نه په خواني سب کې پاتشي وس د ژوند لمخه څغه اداري او دولتي او رسمي وي څ غیر رسمي سب کې نه نوي شوی یو تر اوسه په دغه شرایطو کې تر ټولو ډیر مهم دی چې یو شمیر نوی ارزښتونه منځ درشي خلا ایجاد نشي او یو شمیر زړه ارزښتونه بیا سره وکتل شي په دې کې اداري برخه هم او ظرفیتونه برخه هم خپل رول او خپل اهمیت او خپل ځانګړنې لري چې د کارونو او د ټولنې مدیران باید توجه ولري
بلې تاسو په دې برخه کې کار کوي او یا ملکني کړي فکر کوي چې د وړو ادارو نه نیولې بیا تر غټو پورې تر اوسه پرې دې تلازمه هڅې نه دي شوې لکار نه ده شوې
یو څه هدا پوره شوی دی اما زه دې په ټینګار لرم چې هر ټولنه خپل ځانګړی مدیریت غواړي یعنی نشي کېدای چې موږ د مدیریت کاپی او تقلید د بل ځنه وکړو هغه به انتقال کو داسې ټولنه ده چې اوس ده د ټولن په هنل نظر هر ټولنه خپل وجودي جوړښت او ساختمان لري خپل ارزښتونه او فرهنګ لري او خپل تاریخي بهیر لري چې ته کوي اوس دا ډیره مهمه ده چې موږ مدیران او زموږ ټول هغه کسان چې په دغه برخو کې کار کوي چې د ټولنې بدلون ته زمينه مسایده کیږي د دغه ټولنې او تعریف ځن سره ولري که موږ اوس په تاریخ کوم موقف او موقعیت کې اوسو چې دا نشته
استاد محترم مخکې به د خونځو یا په کلو کې استادان اکثرا دولسم پاسانو اوس په دورستي کې د سیاحت روان دي لکه موږ ډرامه کې یو مثال درلودل چې دارالمعلمین په کلی کې جوړیږي استادان هڅول کیږي چې په او کې داخله وخت ته ظرفیت لوړ شي په داسې ادارو بیا په تیرم په کلو کې د ظرفیت لوړول لپاره دا هڅې د څګټې درلودل شي
دا له دوه اړخونو مطرح کیږي بالکل ګټه به ولري موږ د تیر لس یا 15 کرونه په دغه اړخونو کې مثبت ارزو چې دا یعنی خلاسترونه د دولت چې واتروس پرشته ده اما دا چې په دې خاطر چې ټولنه او دغه ټولنې ارزښتونه او عرفونه داسې شکل سره جوړ شوی دي چې دا په ظاهري قالبونو کې ډیر پاتې کیږي تر محتوا پورې اوس مثلا تاسو د دې شایدان یاست چې د 2-3 پنتونو په ځای باندې یو نیم سر پنتونو په کلرو په دغه شرایطو کې لرو دا د ظرفیت په لړول باندې تاثیر کوي د خوانځي او شمیرم داسې د تعداد د ماسرینو زده کوونکو اما دې ته هم باید متوجه اوسو چې مثلا په 15 نور کرونو کې مونږ کوم مرحله ته رسیدو واقعا دې ته رسیدو چې یو پیوړی محتوا لرو او کنه دې ته رسیدو چې د اسنادونو ډیروالی یو ډول سطحی بوروکراسي یو ډول اداره پالنه یو ډول موقف پالنه دې ته رسیدو متاسفانه تر څو چې دغه محتوا ټول ډک شي یو جدي ټورن پینندنې او هغه داخلي جزئي فعالیتونه ته اړتیا شته
مهرباني استاد اوردونکو ته شمیرې بیانوم تاسو کولی شئ 0993235540 او د 0983225 شمیرې لاره موږ سره په بحث کې ګډون وکړي یا اوردونکو را سره هم د اوس پاړی کې د قاری صاحب پښتون زموږ سره اړیکې نیولې ډیر زیات ته مهرباني قاری صاحب خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه
بلې زدران صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم تاسو د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته تاسو تخنیکي همکار او تاسو زنه ملمت سم صاحب سلامونه وړاندې کوم زدران صاحب جره سمو زوم تا کله د خدای دی کی چې موږ افغانان په دغه موضوع باندې عمل وکړو یو وګړی زدران صاحب ما په نظر یو وګړی ودا شي د افغانستان یا د دې جامعې هر وګړی ودا شي سالمی ادارې ته او امنی ادارې ته ضرورت لري چې په هغه اداره کې نه غصب نه وي فساد نه وي په هغه اداره کې به قانوني نه وي نو داسې ادارې ته په هغه د په هغه اداره کې چې عدالت وي او په هغه اداره کې چې اخوت وي نو داسې ادارې ته موږ ضرورت لرو. خو دا ضرورت نن د افغانستان زما په نظر په ځوان نسل پورې اړه لري چې ځوان نسل ودې وطن ته ودې ادارې ته داسې اداره ځوانان څه جوړ شي چې جامع ته خدمت وکړي. او زما ساسو مېلمه سره پوښتنه دا ده چې د دغه شي ادارې په جوړولو کې څه ناڅه د چا سره مشوره کول پکار ده او چا څرنګه آگاهي ورکول پکار ده خلکو ته. اوس خلک داسې دي چې دا اکثره خلک خپل په دودو دستور عمل کوي، یعنی داسې اداره هر سړی وایي چې مقصد دا اوس دا وظیفې موږ ته داسې پاتې شوي لکه میراثي غوندې لکه شاهي مشروطه بله. نو څرنګه پکار ده چې د چا سره مشوره کول پکار دي او څرنګه خلکو ته آگاهي باید ورکول شي دغه دغه شي ادارې د جوړس په خاطر باندې.
ډیره زیاته مهرباني قرسب ستاسو له نظر نه او دا چې بیا پوښتنه مو هم درلوده له مننه ستاسو اړیکې نه مهرباني استاد ستاسو نه.
بله ډیر شکر، ډیر ښه ټکو ته اشاره وکړه. زه د ټولو په خبرو اصلي یو مرکز او محور باندې تمرکز کوم. زمون ټولنه په وینه باندې یو بسر تړل شوی ده. تاسو اداري جوړښتونه هم په همدې اساس باندې ګوري، هر هغه ټولنه کې چې نصاب ډیر مهم وي تر حساب پورې او تر لیاقت او پیاوړتیا مثلا اړیکې ډیر مهم وي، هغه اداره کې ډیر طبیعي ده چې د ظرفیتونو راتګ او انتقال او ځای په ځای کېدل هم خاص ارزښتونه لري ځان سره، او یعنی په خاصو ذهنیتونو برابرېږي او جوړېږي، او کاري خدمات هم په یو خاص شرطونو او شرایطو سره منځ ته راځي. د دې شاهدان یاست چې مثلا یو رئیس ته یا یو مدیر ته په اداره کې کله چې ماموزوي او ممر راشي نو دوی ورسره بادام او چایز کی چای خوري بادام خوري په اداره کې دفتر کې او د مراجعین د باندې پاتې کیږي. دا اصلا د وینې نصاب او دغه ډول خپلوي کول شي پر رسمیت باندې تاثیر وکړي په داسې شرایطو کې په داسې اداره کې. دا د ټولنې خاصیت دی. دا چې چا سره مشوره په باندې وشي مهمه ده چې موږ اول ځینې جوړښتونه رامات کو. زه هر کله وایم چې یوازې په نصیحت باندې خبره نه کیږي، موږ زمونږ شنون کې او زمونږ اداري مسؤلین هم تر یو حد پورې چې مثلا په دې خبره باندې پویږي به وایي چې خدانو ډیر ښه کار نه دی چې باید وشي. نو یوازې نصیحت او توصیه په دې اداري رسمي چوکاټونو کې مفید نه ده. مونږ باید د قوانینو تطبیق لپاره زمینه مساعده کړو. هغه د قوانینو تطبیق لپاره باید څه وشي؟ اول خو زمونږ قوانینو کې دا نقد موجود دی چې د ټولنې وضعیت سره برابر نه دي. دا قوانین چې دي یو سره کې پاتې کیږي او ټولنې عمومي وضعیت بل ډول دی، یعنی د ټولنې واقعیتونه بل شی دي، هغه څه چې غوښتل کیږي بل شی دي، او د قوانینو غوښتنه او اساس او شکل چې دی هغه بل ډول دی، هغه ډیر رسمي او معیاري جوړ شوی دی. د ټولنې سره ډیر نږدې نه دي.
کدی موضوع پات شو چې مامور یا مدیر خپل وخت ځای کوي لکه تاسو مخ کوته د مخنیوي لپاره باید څه وشي؟
اوس د قانون تطبیق لپاره مونږ خندل په دې خاطر چې هغه زلری بل د نوی نسل درا تاګل پر دغه ظرفیتونو کې من خندونه لرو. هغه خندونه هم ارزښتیز دي چې ځینې ارزښتونه دي، یعنی دلته په ټولنه کې مثلا مشروعکی ده، سن واکی ده، یعنی عمر سپینګری او مثلا پلار واکی حاکم ده دلته، یعنی دا سبک د کارونو د فعالیتونو پر رسمیت باندې تاثیر لري. اوس موږ ټولنه کې معمول له ام دوس پټنل په ټولو ادارو کې تاسو په وضاحت سره ویل شم چې یو داخلي او قدس منځ ته راغره ده، دغه نو وزونانو او د مشرانو تر منځ ته راغره ده، او دا ډیره طبیعي ده چې اداري په روحیه باندې تاثیر کوي، په کاري ظرفیت باندې تاثیر کوي، حتی مراجعینو تاثیر کوي. یو سپینګری چې په کمپیوټر باندې نه دی بلد او پورته ځای کې ناس دی، هغه ځوان نه منی سره چې هغه واستکړه دی او پیوړه دی. دغه جوړښتونه چې مات نشي او د نغه نوی نسل لپاره زمينه او دروازې خلاص نشي په دغه ادارو کې، فکر کوم ډیر مهم
دی. موږ ډرامه کې هم د سیو تمثيل درلودل د خونزي موین ماون صاحب خزینه استادان ته اجازه نه ورکوي چې هغه د معلمین ته لاړ شي، دا غوي نوم په یو ډول لیست او باسي چې تاسو نشي کولای تل اعلان کړو نه پښتنه نه کیږي. فکر کوي دا یو ډول تبعیزي چلند دی.
جدا قومي تبعیز، سمتي تبعیز، جنسيتي تبعیز، دغه ټول په دې کې شته او شامل دي. او دا هم مخ ویل چې د ټولنې ساختار او جوړښت دغه څه دی، تر څو چې جوړښتونه رامات نشي ځا تغیر نه شي. یوازې په توسيو، یوازې په یعنی موږ تر اوسه په ورکشاپونو باندې کفایت کړی دی، یوازې په دې باندې په تحلیلونو باندې ځین ځمې کفایت کړی دی، یوازې موږ شعارونو په لیکلو سره، یوازې موږ د بوردونو په لګولو سره کفایت کړی دی. دا کفایت نه کوي. او سید چې دا د آگاهي یو برخه ده، زه په دې باندې خبره کوم چې مثلا آگاهي په داسې ټولنه کې څومره کول شي مفید واقع شي. تاسو موږ دوستان چې معمولا وایي باید د ټولنې آگاهي او د پوهه ساتل وړ شي، کوم ډول پوهه تاسو مطلب ده، تاسو کوم شی غواړئ باندې حل کړئ. دلته پوهه مثلا د اسناد ته ویل کیږي، اسناد را ډیریږي، کیږي د سره مشکل نه حل کیږي
بلې استاد یو خود مدیریت لحاظ ستونزې چې تاسو ورته اشاره کړې بیا د موضوعات په رواني لحاظ ممکن ډېر ستونزې راولاړ کړي شغب ستونزې
بلې تر ټولو هغه شی چې نن موږ شاید استو یو ډول د خلکو عمومي انزوا ده یعنی تاسو وګورئ ک اکثریت د خلکو راشي د ادارو په خپل باندې څومره مثبت خبرې دوی لري څومره مثبت ارزونه لري معمولا او دغه ارزونه د دوی کوم وجودي وضعیت نه راپورته کیږي د دې رواني حالتونو راپورته کیږي معمولا بدبینی په دې ټولنه کې ډیریږي اعتماد کمیږي په ځان باندې اعتماد په ادارو په همکارانو باندې اعتماد په عمومي فضا کې اعتماد کول را کمیږي د بحران د دې ټولنې لپاره چې اعتماد را کم وي ورسره تعصب او بدبینی ډیریږي خپل منځونو کې بدبینی ډلهیز افکار او هر څوک باید د فعالیت لپاره او د خپل کامیابۍ لپاره او د کار لپاره باید ډله وګوري باید څوک وګوري خپل وای باید وګوري
داسې فضا باندې شمس ډیر زیاته مهرباني کاپیسا ته زو شیرنغر سره اړیکه نیولې ده چې د دې څه نظر لري که پښتنه لري هغه ترې اورو ډیر زیاته مهرباني شیرنغر ستړي مشي خبرونه ته بخیر راغلې
الو سلام علیکم
و علیکم السلام مننه
سلامونه او احترامات تاسو ته استاد ملمت وړاندې کوم
علیکم سلام
علیکم
ما سوال زغه دې مثلا کداغه د افغانستان معارف کنه اها که دې نه 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 چې ټول مثلا په ټول افغانستان کې یو قسم لباس هغه اسلامي لباس دې کوزو لپاره په ټول افغانستان کې معارف به مثلا لباس ولا کوم شي دا به ښکاری او دا سین په بعد ولاته کې یو قسم لباس مثلا هغه لباس ولاته کې بل قسم مثلا کداغه ټول یو قسم لباس اسلام ته کار کې برابر مثلا کوزو لپاره وټا کوي شي ان شاء الله چې ټول افغانستان به ان شاء الله باسواده او پښتو وږي
او اساس موضوع لیکبل خواته زموږ په دې موضوع بیا هم خبرې کوو د ظرفیت جوړول په موضوع خبرې مکولې چې په خونځو کې څومره ظرفیت موجود دی او دغه د خکېدو لپاره باید څه لار چارو شي که چیرې تاسو د معرفت په برخه کې کوی که تاسو نه نظر واورو ها د شیرین هغه اړیکه شلیدلې د زموږ پښتنو نه خسته خو یو نظر وغه راکو در نوردون کو تاسو ته موږ د همدې موضوع په اړه د دوشنبه پرز دونیم بجې د ډرامې خبرې دوه وروسته هم ویلو چې کولای شي راته 0 شپږ نوي 0 1 شپږ 0 1 شپږ مېره ته غږیز پیغامونه هم پرېګ دی تاسو ډیر پیغامونه پریخي دی خدا پیغامونه یا نیمګړي دی او یا ثبت شوی نه دی په دې معنی تاسو اواز پکې نشته نو یو ځل بیا دا ونه کوم کله هم چې تاسو د شمیره ته اړیکه نیسئ تاسو غږ په اتومات ډول ثبتېږي تاسو سره خبرې نه کوي ساس پیغام مونږ تر رسیدي پراتلونکو خبرونه کوي ورڅخه استفاده کوو نو درته منتظر یو کولای شي 0 1 شپږ 0 1 شپږ شمیره تر ته غږیز پیغامونه پرېګ دی په دې موضوع چې ظرفیت څنګه جوړیږي په خونځي او یا نورو ادارو کې تعبیز څه بد اغیز درلودل شي په دې ټول موضوعات باندې استاد محترم بیرته تاسو ته راځو تاسو په دې برخه کې ځینې لیکنه هم کړې دي کار اهل ته کار سپارل اهل کار ته سپارل ورته وړ کسان په وظیفو ګمارل فکر کوي چې په دوسې ادارو کې د افغانستان په سنی ټولنه کې دا موضوع څومره مراد شوی دی
کار اهل کار ته سپارل د کوم اړخ سره باید مطرح کی او ورته وګوري موږ معمولا دغه بیان یا دغه جمله چې کار باید اهل کار ته سپارل شي سیاسي معنی کوي کله تاسو دا جمله سیاسي معنی کوي معنی دا چې یعنی زما په حزب کې څوک یې اهل کار دی نو خدا د داسې معنی کوي اصلا په داسې یو ټولنه کې
نه مسله د ځمانه
او دا باید اوس موږ یو سو هغه اکاډمیکو میدانونو ته چې الته دا جمله معنی شي الته سره کوم معنی کوي الته معنی دا نشي د هرې برخې د پاره خپل تخصص موجود دی او په خپل تخصص باندې باید پری خودل شي استقلال ورکړ شي تمرکز به باندې وشي ځای ورته ورکړ شي امکانات ورته ورکړ شي چې باید کار وکړي فعالیت وکړي موږ یو څه ورکو بیا بل څه ورته نشته دا د هماهنګي عمومي ټولو ادارو کې په دې برخه باندې نشته دا تاسو خپل ادارو ستونزې واوري وای چې موږ سره مثلا داخلي وزارت وای چې موږ سره محیط زیست هم کوي نه کوي هم محیط زیست وای چې موږ سره داخلي هم کوي نه کوي د دې نه هم کوي یو وجه هم دا چې یا کار اهل کار نه داس پر شوی یا استقلال او کامل ازادي ورته نه ورکړ شوی
مهرباني یو اوریدونکو بل ما خلو د خبرونه وخت مو رسې د جدي منتظر پات شوی ابراهیم لزابل نه سره اړیکه نیولې ډیر زیات په خیر راغلی کپلندو کې تاسو نظر واورو که پښتنه لري هغه مهرباني
السلام علیکم
و علیکم السلام خبرونه ته بخیر راغلی ستړي مشه مهرباني بلې د ابراهیم اړیکه شلیدلې ده بل اوردونکو هم پلان کې ده اخاده د اړیکو شلیدلې ده اوس بیرته تاسو ته راګرځو دا چې ظرفیت جوړول موضوعات باندې خبرې کوو فکر کوي چې په اطرافو کې په لورو پروتو سیمو کې لکه مخکې ډرامه کوم چورته اشاره شوی دا موضوعات له خونځیو نه شروع کیږي ابتدا به لڅ نه وشي چې ترڅو ټولنه اصلاح شي وي ظرفیت مراد شوی وي جوړ شوی وي ورتیا او ته اهمیت ورکړ شوی وي
خا اوس مونږ د پورته نه چې دا قضیه کله ګورو بل چارانه لرو غیله دي چې رسمي مراکزونه را شروع کړو، مثلا ښوونځي په سیمو کې رسمي مراکز دي دغه نه باید را شروع شي. دا ډیره معقوله هم ده، ولې ځینې کارونه باید هغه خپل سیمو پورې اړوند وشي. مثلا مونږ دا کار د جماعت نه هم را شروع کولای شو، دا کار مونږ د کورنۍ نه را شروع کولای شو. باور وکړئ کورنۍ کې چې کوم ډول جوړښتونه منځته راځي او دا پات کیږي تر اخره پورې په افرادو کې، په نو ځوانانو کې، هغه ډیر پایښت لري او هغه ډیر ثابت دي. که دغه ځینې شروع شي مثلا د تبعیض په مقابل کې د ظرفیت د لوړول لپاره داسې زمینې معقول وضعیت معقول برخورد او هغه چې موږ په ټولنپوهنه کې ورته عقلانیت وایو، اجتماعي عقلانیت. اجتماعي عقلانیت باید دوه هغه ځایونه چې ما په دې تیرو او کې په څیړنه کړې وه چې د مدرسې او د کورنۍ او محلونو کې زموږ کورنۍ، دا دوه هغه ځایونه دي چې دلته عقلانیت وده نه کوي. اجتماعي عقلانیت په بېلابېلو دلایلو باندې، چې هلته ډیالکتیکي تجربې دغه متقابلې تجربې ډېرې ښې نشته ده، تکرار دی د ژوند ټول مسایل، اجازه نشته ده، ازادي نشته ده، د هر څوک خپل واقعي هویت نشي ویلی، څوک واقعي هویت د چا مني نه. د دغو مشکلاتو له مخې چې دغه ټول عرف پورې زموږ مربوط دي، د ظرفیت تونو لپاره خند واقع دی. مونږ زمون کورنۍ دا کار کولای شي. کورنۍ لګ تر لګه ځینې عرفي ارزښتونه دغه مشان یا ځوانان ته اجازه ورکړي چې را مات شي دغه، تر څو چې دغه را مات نه کوو نشو راوخته.
بل لګ مخکې مونږ ور دل ډرامه کې موضوع ته اشاره شي او مین سه صرف دې ته کوشش کوي چې د سړیو ظرفیت لوړ شي او خزل جریان پات کوي پرېږدي. فکر کوي چې ظرفیت لوړولو کې باید ټول خلکو ته یو ډول ونډه موجوده وي.
دقیقا، یعنی دا خو د اغلب مخې د منطقه او د نن ورځې د علم او د اساساتو مخې نه د ګډ او سالم ژوند د اصول له مخې همداسي دي. یعنی دا جنسیت فرهنګي مسله ده، مونږ په فرهنګ کې ته بد ګورو. اصلا په طبيعي ډول سره جنسیت مسله نه ده، د ټولنې په نظر مونږ ته چې مسله ده، مونږ ته چې بد ښکاری دا زمونږ هغه لیدلوري پورې راګرځي چې مونږ په عرف او په قبیله کې او په کور او په کورنۍ کې او په قومیت کې زده کړی دی.
ول حق ټول ته یو شی ده،
حق ټول ته یو شی ده، دا ډیره طبيعي معلومه ده.
ډیره زیاته مهرباني استاد محترم، تاسو نه چې خبرونه کرا سره خود خبرونه وخت پاتې رسیدي نور نشو کولای. بس ته دوام ورکړو اردن کو نه مننه چې را سره وو. نورم کولای شي